دلمر په حضور کې
د تهران رادیو د پښتو خبرونه ډیر عزتمن اوریدونکو د خبرونه په دې شیبو کې بیا هم زفاطمی ل خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې د لمر په حضور کې ل پروګرام څخه یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې زموږ سره ملګرتیا وکړئ.
قدر منو اوریدون کو لکه څنګه چې خبر یې د ایران د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی د 1404 کال د جدی د میاشتې په 28 نیټه د حضرت رسول اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم د بعثت د کلیزې په مناسبت د ایران د خلکو د بیلا بیلا پرګنو څخه لزرګونو کسانو سره وکتل. په دې خبرونه کې په دغه کتنه کې د آیت الله العظمى خامنائی ویناو ته یو کتنه کوو. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی د خپل ویناو په سر کې د حضرت نبی اکرم د بعثت د کلیزې په مناسبت د مبارکې په وړاندې کولو سره د غورز ډیره مهمه وبلله او وی فرمایل د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم د بعثت ورځ یو ډیره مهمه ورځ ده، یعنی په ټول بشری تاریخ کې هیڅ ورځ دومره مهمه نه ده. د بعثت ورځ په حقیقت کې د قرآن کریم د زیږون ورځ ده. قرآن چې په بشپړه توګه حکمت او رڼا ده، د امیر المؤمنین علی علیه السلام په تعبیر د روښانه رڼا ورځ ده. هغه فرمایي النور الساطع، د کامل یا بشپړ انسان د روزنې ورځ ده، یعنی لدی ورځ څخه د کاملو او بشپړ انسانانو د روزنې پلان پیل شو چې بشپړ مثال یې د هدایت سراغان، یعنی د اهل بیت او امامان علیه السلام دی. د اسلامي تمدن د نقشې ورځ ده، یعنی په همدې ورځ په حقیقت کې اسلامي تمدن پیل شو او د هغه لوی تاریخي او دایمي نقشې چې نن هم زما او ستا په لاس کې دی، هغه ورځ نړۍ ته راغله او د عدالت، مساوات او ورورولۍ بیرغ پورته کولو ورځ ده.
هغوی په دوام کې د بعثت پر مهال د حالاتو څرنګوالي ته په اشاره سره وفرمایل بعثت په تر ټولو بدو شرایطو کې پیښه شوه، د هغو خلکو په منځ کې چې له اخلاقي، عملي، فکري او د زړه له اړخه تر ټولو بد ظالم سرزوري، عصبي ظالم او زوروا کسان د هغه وخت په ټولنو کې کېده ګڼل کېدل. عربستان همداسې وو. حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام د هغه ورځې د حالاتو په اړه فرمایي چې فالهدى خامل والعمى شامل، د هدایت څراغ په بشپړه توګه مړ و، یعنی د عالم وجود پاکو حقایقو ته هیڅ هدایت نه و، والعمى شامل روندوالی هم عام و، نادان و، بیسواد و، سرسخت و، متعصب، فاسد، خپل سری و، او د دې ټولو بدو ځانګړتیاو سره سره مغرور هم و، ظالمان هم و، د دوی ترمنځ طبقاتي اختلاف هم واکمن و، مشران یې هم بد و، کشران یې هم بد و، ظالمان یې، مظلومان یې، غلامان یې، اربابان یې، په داسې فضا کې مبعث رامنځته شو، اسلام وزیجید، قرآن نازل شو، پداسشان یوا فزاکی. حضرت آیت الله عظمى سید علی خامنه‌ای په دوام کې زیاته کړه اسلام د عقل او ایمان پر بنسټ ولاړ دی، ټول اسلامي پروګرامونه باید د عقل او ایمان په وسیله وڅېړل شي، پوهاوی وشي او عمل پرې وشي. دوی نه عقل درلود نه ایمان، پیغمبر دی ټولنې ته راغی او وتوانی چې په 14 کلونو کې چې 14 کاله اوږد وخت نه دی، د همدې خلکو څخه عمار جوړ کړي، ابوذر جوړ کړي، مقداد جوړ کړي، د همدې خلکو څخه دا خبر از موږ د نن ورځې لپاره مهمه ده. زه غواړم دا ادعا وکړم او ووایم چې نن هم اسلام همدغه ځواک لري. نن بشری ټولنې همدغو ځانګړتیاو باندې مبتلا دي، خو په بل بڼه کې، په بل رودا او طریقه، همغه ظلم چې هغه وخت وو نن هم شته، هغه تکبر غرور نن هم شته، هغه فساد نن هم شته.
در من اوریدونکو، حضرت آیت الله العظمه سید علی خامنه‌ای د نن ورځې زیاتره بشری ټولنې په ځانګړې توګه د لویدیز ټولنې سره لدی چې ظاهری بڼه او ادبیات یې د جاهلیت له دورې څخه توپیر لري، د همهغه ژورو اخلاقي فسادونو، ظلم، بې عدالتۍ، زور زیاتی او استکبار ښکار وګڼلې او وی فرمایل اسلام او مؤمن مسلمانان کولی شي نننې نړۍ د تباهۍ او فساد کندې ته د غورځېدو څخه د اصلاح، نجات او عزت لوړو څوکو ته هدایت کړي او له دوزخ څخه د جنت په لور یې بوزي، په دې شرط چې په ژور او عام ایمان سره عمل وکړي. هغوی د آل عمران د مبارکې سورې 109 آیت ته په اشاره سره چې فرمایي ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين زیات کړه، د مسلمانانو د انسانیت د ژغورنې اصلي شرط ابو ذری ایمان دی. البته په اسلامي جمهوریت کې په انفرادي توګه د نومیالیو شهیدانو او یا حتی د نامعلومو شهیدانو په منځ کې ابو ذر ډوله انسانان موجود وو، خو مهمه دا ده چې داسې ایمان ټولنه په بر کې ونیسي.
د اسلامي انقلاب معظم لارښود د خپلو ویناو په یوه بل برخه کې په ایران کې د دشمنانو د وروستیو بلباو او دسیسو ته اشاره وکړه او وی فرمایل یوه فتنه وشوه، یوه څه خلکو ته یې تکلیف ورکړ، وی زوړول، هیواد ته یې زیان ورساوه، فتنه ده نو بیا د الهي توفیق سره د خلکو په لاس او د مسؤلینو او وخت پیژندونکو او کارپو مامورینو په لاس به حمدالله دا فتنه شنډه شوه. زه دلته څو مطلب غواړم وایم. اول دا چې باید د فتنې ماهیت باندې پوه شو. اصلا دا فتنه څه وه، ولې رامنځته شوه، دوام دا چې د دې فتنې اوزار څه وو، کوم کسان وو؟ په ظاهر کې چې ګوري یو ځوان دی، لیکن کیسه څه ده؟ یو بل مطلب بیا په دې اړه دی چې موږ د دشمن د دغه کار په وړاندې څه باید وکړو، دریز مو څه وي. هغوی په دوام کې زیاده کړه، اول د دې فتنې ماهیت دا یوه امریکایي فتنه وه. واضحه خبره ده امریکایانو یې پلان جوړ کړی و، فعالیت وکړ. د امریکایانو هدف هم زه دا په پوره ډاډ او پریکنده وایم، د خپلې 25 کلنې تجربې له مخې وایم، د ایران نغرل دی. دا واکمنی چې دوی پر ایران درلوده، د خلکو په لاس، د ځوانانو په لاس، د ټول هیواد د وګړو په لاس او د ستر امام په مشرتابه لمنځه ولاړه، او د انقلاب له لومړۍ ورځې څخه تر نن ورځې پورې دوی په دې فکر کې دي چې دا واکمني بیرته راولي، یعنی بیا ایران د دوی پوځي واکمني، سیاسي واکمني او اقتصادي واکمني لاندې راوستل شي. هدف همدا دی. دا د امریکا د وسنی ولسمشر ترامپ پورې هم تړلی نه دی، بلکې دا د امریکا له سیاست سره تړلی موضوع ده. د امریکا سیاست دا ده چې داسې یو هیواد په داسې حساس جغرافیایي سیمه کې د دې امکاناتو په دې پراختیا د نفوس سره نشي زغملی. داسې یو هیواد چې د علمي پرمختګونو او ټکنالوژۍ په مختلفو برخو کې پرمختګ کوي، د امریکایانو لپاره د زغملو وړ نه دی.
قدرمن اوریدونکو، د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله العظمه سید علی خامنه‌ای د خپل وینا په دوام کې وفرمایل په تیر وخت کې کله چې په هیواد کې دا ډول فتنې رامنځته کېدلې، اکثره وختونه د امریکای رسنیو د امریکا دویمه درجه سیاستوالانو یا د اروپایی هیوادونو سیاستوالانو پکې مداخله کوله. خو په دې فتنه کې ځانګړنه دا وه چې د امریکای ولسمشر په خپله په دې فتنه کې مداخله وکړه، خبرې یې وکړې، څرګندونې یې وکړې، ګواښ یې وکړ، فتنګر یې وهڅول. له امریکا څخه هغو کسانو ته چې اوس به ووایم څوک وو، پیغام یې ورکړ چې مخکې لاړ شئ، مه ویرېږئ. وی ویل چې موږ ستاسو ملاتړ کوو، نظامي ملاتړ مو کوو. یعنی پخپله د امریکا ولسمشر فتنې ته ور ودانګل او د فتنې یو ستره برخه وه. یو شمېر کسان دغه ټولګه چې ورانکارو اقداماتو ته یې مخه کړه او اورونه یې بل کړل او بیا یې جنایتونه وکړل او انسانان یې قتل کړل، د امریکای ولسمشر دغه کسان د ایران د ولس په توګه معرفي کول. یعنی د ایران په ولس یې لوی تور پورې کړ. یعنی وی ویل چې دا بلواګر د ایران خلک دی او زه غواړم ترې دفاع وکم. دا جرم دی. دا دلایل چې مې وړاندې کړل مستند دی، یعنی هیڅ پټه پکې نشته. په ښکاره یې وویل، په عامه یې هڅونه وکړه. د پردې تر شا هم مستندات موجود دي چې امریکا او صهیونیستي رژیم له فتنې سره مرسته کړې. موږ د امریکای ولسمشر مجرم بولو او د اوختو انساني مرګ ژوبلو، د رامنځته شوو زیانونو او د ایران په ولس باندې د تور د لګولو په خاطر هغه مجرم او جنایتکار ګڼو.
عزیزانو، د اسلامي انقلاب ستر لارښود د خپلو ویناو په دوام کې د فتنې عواملو ته اشاره وکړه او وی فرمایل، دا کسان چې په صحنه کې وو دا څوک وو؟ دا دوې ډلې بې یوه ډله چې د امریکا او د اسرایلو د جاسوسۍ د اداراتو لخوا په پوره زیر سره ټاکل شوي وو، موندل شوي وو. اکثره یې بهر ته بیول شوي وو، ځینو ته یې همدلته روزنې ورکول شوي وې چې څه وکړي، څه ډول اورونه بل کړي، څنګه ویره رامنځته کړي، څنګه د پولیسو له لاسه ځانونه خلاص کړي. زیاتې پیسې هم ترلاسه کړې وې. دا کسان د بلواګرو مشري کوله، ځان ته لیډر ویل، یعنی د ډلو مشران. دا د بلواګرو یوه پرګنه وه. د دغو څخه زیات شمېر کسان ونیول شول. دوهمه ډله بیا له صهیونیستي رژیم او یا جاسوسي اداراتو سره اړیکه نه درلودلې. ځوانان وو چې په خبرو تیر ایستل شوي وو، تر اصل لاندې راغلي وو. ورته هیجانات رامنځته کول. ځوانانو هم په احساساتو راځي، میدان ته ور ودانګي، داسې کارونه کوي چې باید نه یې وکړي، داسې شیطنتونه کوي چې باید نه یې وکړي. دا یې پیاده نظام دی. د دې ماموریت دا و چې تلې وای په یوه ځای باندې حمله کړې وای، یوې پوستې، یو کور، یوه اداره، یا د بانک یو مرکز، یو صنعتي مرکز، برېښنا کوټ او نور داسې تاسیساتو باندې. هغه لیډر به دوی راغونډول. هر یو لیډر لس نه تر پنځوس کسان به یې راغونډول. لارښوونې یې ورته کولې چې چیرته باید لاړ شي، څه کار باید ترسره کړي او څنګه جنایت ترسره کړي. د افسوس خبره ده چې هغوی هم زیات جنایتونه وکړل. په دې فتنه کې هم دغه نادان عوامل د خبیثو او روزل شویو عناصرو تر مشرۍ لاندې ناوړه اقدامات ترسره کړل. لوی جنایتونه یې وکړل. 250 جماعتونه یې ړنګ کړل. له 250 نه زیات روزنیز او علمي مرکزونه یې له منځه یوړه. برېښنا، برق صنعت یې زیانمن کړ. بانکونو ته یې تاوانونه واړول. درملیز او روغتیایي مرکزونه یې وران کړ. د خلکو دوکانونو ته یې زیانونه واړول. ولس یې زیانمن کړ. هغوی زیاته کړه، دوی څو زره کسان ووژل، ځینې یې په غیر انساني شدت، یعنی په بشپړه وحشیانه توګه ووژل. پر یو جماعت برید وکړل. څو تن ځوانان جماعت ته ورغلل چې دفاع وکړي. بلواګرو د جماعت دروازه پرې وتړل، یعنی بندوي، جماعت ته اور اچوي. جماعت جماعت او هغه څو ځوانان په ور کې سوځي. زه اوس به ووایم چې دا خپل یو نقشه ده. د دې کار تفصیلات د وار مخ کې چمتو شوی پلان برخه ده چې دوی داسې عمل وکړي او داسې حرکت ترسره کړي. یو شمیر د کوڅې او بازار خلک، بیگونا خلک، درې کلن انجلۍ، بې دفاع انسانان او بیگونا ښځې ووژلې. وسله یې درلودله، هم توپکان او هم چړې دوی ته ورکړل شوي وې. دا وسلې له بهر څخه راغلي وې، ځکه راغلي وې چې د فتنې جوړونکو ترمنځ وویشل شي او دا جنایتونه ترسره شي. شده دا هم د فتنې عوامل دي. د فتنې عوامل دا کسان دي.
دوستانو، د اسلامي انقلاب ستر لارښود په دې ټکي باندې ټینګار سره چې د ایران ولس د فتنې ملا ورماته کړه وویل، د ایران ولس د جدي په 22مه په خپل ملیونی لاریون سره د خپلو زیاتو ویاړونو په کتاب کې دا ورځ هم د یوې تاریخي ورځې په توګه ثبت کړه او د مدایانو په خولې باندې په زورور سوک سره فتنه شنډه کړه. هغوی له صهیونستانو سره تړلې نړیوالو رسنیو او مطبوعاتو کې د بلواګرو د کم شمیر لوی خودنه او د جدي په 22مه د ایران د ولس پرتمین لاریون باندې سترګې پټول د هغوی همیشنی کار وباله او وی فرمایل، حقیقت په دې چلولونو سره نه بدلیږي. حقیقت هم هغه دی چې ولس یې په خپلو سترګو سره په تهران کې او په نورو ښارونو کې ویني. د اسلامي انقلاب معظم رهبر په دې ټکي باندې ټینګار سره چې امریکایانو دا فتنه د لاس ترو او لویو موخو لپاره جوړه کړې وه وفرمایل، دغه فتنه د لاس ترو کارونو سریزه وه، خو د ایران ولس امریکې ته ماتې ورکړه. څو میاشتې مخکې په څو ورځنۍ جګړه کې کله چې د ایران ولس امریکا او د اسرائیلو رژیم ته ماتې ورکړه، نن یې بیا په الهي فضل سره امریکې ته ماتې ورکړه. دا سمه ده خو کفایت نه کوي. هو، فتنه مو شنډه کړه خو دا بسنه نه کوي او امریکا باید ځواب ورکړي. زمون خارجه وزارت او نورو اداراتو باید دا موضوع تعقیب کړي. مونږ هیواد د جنگ په لورې نه بیایو خو داخلي مجرمین هم نه پرېږدو. تر هغوی ناوړه نړیوال مجرمان دي، هغوی هم نه پرېږدو. باید په مناسبه طریقې سره دا کار تعقیب کړو او د خدای تعالی په توفیق سره د ایران ولس لکه څنګه چې فتنه ماته او شنډه کړه، د فتنګر ملا به هم ورماته کړي.
ډیر ستمن اوریدونکو، د دغه نننۍ پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
روغ رمټ او بریالي اوسئ.